السلام علیکم. دا ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشری پر مخ وړم. په دې خبرونه کې زموږ ملمنی فرحناز الکوزی چې شاعر، لیکوال او پیژندسوي ژورنالیست ده، همداراز فریده کوچی به لمش سره وی چې د افغانستان د پارلمان په خوانی سناتور ده د سولې غشتونکو شذو پنوم یو غونډه جوړوي چې په اړه به لدی سره خبري کوو. لومړی په د فرحناز الکوزی سره د پروګرام په پیل کې خبري پیل کړو. لتاسی اوریدونکو به هم پښتني واخلو او فرحناز جان به هم ستاسو پښتنو ته ځوابونه وایي. خبرونه ته شر اغلاس فرحناز جانی.
ملالی بشیر تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو ښه مزګرې تل کړی وتی.
مننه فرحناز جانې چې زموږ سره خبرې کوي. زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه خپلې پښتنې مطرح کړي. د مخکښ شذي پروګرام د افغان شذو پر لستراړونو متمرکز دی. اوس هم فرحناز الکوزی را سره پر لیکه ده. فرحناز جانې، تاسو لمړی مشتواس چې تاسو د خپلې لمړی زده کړې څنګه سارته ورسولې؟ کله چې د کورنۍ ځینو غړي لکه تاسو چې ویلي چې تاسو کاکا د شونځي ته لتاګه تاسو مخنیوي کړی وو، نو تاسو څنګه وتوانې د لاس چې خپل زده کړې وکړي؟
ډېر زیاته مننه اغلې ملالی بشیر. زه به له دې ځایه شروع کوم چې زه کله په کلي کې اوسېدلم. لنته زه په شپږم ټولګي کې وم چې زه تر دې خونځي نه ما نه کړم. بیا جوخت ورسره کله چې زما پلار جان دنده واخیستله، نو ما ته به ویل چې ته اندېښنه مه کوه، ځکه زه به تل اندېښنه وم چې زه ولې د زده کړو بې برخې پاتې شم. هغه وخت هم ما ازادي راډیو اورېدله، بي بي سي مې اورېدله. زما ډېره زیاته مینه وه چې زه باید یو پیاوړې مېرمن وسم، راتلونکي کې زه باید د نورو مېرمنو دپاره ډېر څه وکړم او ډېر کارونه وکړم. خو کله چې تره زما د ښوونځي ته د تګ مخه ونیوله، بیا زما پلار جان ته خدای پاک دنده پیدا کړه په پلازمینه کابل کې په اردو کې. هغه دلی موږ کابل ته راوستلو. کله چې زه کابل ته راغلم، نو د پلار څخه مې غوښتنه وکړه چې پلار جان، اوس خو موږ څه ناڅه یو امن سیمې ته راغلي یو، زه باید ښوونځي ته لاړه شم. زما پلار جان زما په بشپړه توګه ملتیا وکوله. ما ته به مې شویل چې خیر دی که ته ښوونځي ته لاړه هم نه شې، زه به په کور کې ستا وستا شم او تا ته به درس درکوم. بیا نو هغه و چې ما نیم کتابونه د مکتب د پلار جان څخه مطالعه کړل. بیا چې کابل ته راغلم، ازموینه مې ورکړه. بیا پاتم سیم کې کېناستلم. زمینه د دې برابره شوه چې زه ټولې کورنۍ ته قناعت ورکړم او هغوی زما ملاتړ وکړي. بیا پلار جان مې ډېر روشن فکره سړی دی. هغه نیم درس ما ته په کور کې راکړه. وروسته مې بیا ازموینه ورکړه. بیا د خطاطۍ کورس ته ورسره جوخت. مازدیګر به زه کورس ته تللم او سهار به بیا ښوونځي ته تللم. نو دغسې یو زمینه برابره شوه چې بیا زه ما بریالۍ شوم چې ښوونځی ووایم.
دا چې تاسو څه ډول یو ښوونکی سواست او نور نجونو ته مو د زده کړو زمینه برابره کړه، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي؟
یو پروګرام ما ته ډېر ښه یاد شي. زه ډېره خوشحاله یم ځکه زه هغه وخت د ښوونځي نه هم فارغه نه وم. ما په کور کې ما ډېرې زده کړې خپل پلار جان نه کړې دي. ما ته ډېر ښه یاد شي چې پلار مې د څلورم ټولګي د کتاب نه ما ته شروع کړې وه. هغه ناک مې اوس هم یاد دی. که سورت محمد نوی پیدا کړی د خدای نو دا دنیا. دا زما لومړی درس چې پلار ما سره یو نیم کې غوسم را باندې شو چې ولې نه دې زده کېږي، ځکه ما داسې یو ځای نه شروع کړی وه چې هغه څلورم ټولګی و. پاتې نو سیمپونه ما نه و لوستي. خو په کلي کې د یو پروګرام زما اوس ډېر په یاد نه دي چې هغه کوم د کومې موسسې له خوا نه و. خو یو پروګرام راغی چې په کلي کې چې هغه مېرمنې مثلا هغې د زده کړو نه بې برخې پاتې دي، د زده کړې زمینه ورته نه ده برابره، لا د ښوونځي نه پاتې دي، د ماسپښین په ټایم کې یو کورس ورته ویلی شو چې هغه کورس و، هغه جوړ شو. ما چې کله ازموینه ورکړله، نو زما خو خط زده و، املا مې زده وه، ټول شیان مې زده ول. او هغې کې ډېر زه بریالۍ شولم، ځکه په هغه کلي کې یوازنۍ نجلۍ زه وم چې ما د پلار نه زده کړې کړې وې. زما پلار باسواده و، هغه سایمنصاب و، د پوهنتون استاد و د کوي پوهنتون کې. نو هغې نه ما زده کړې کړې وې، هغې کې بریالۍ شولم. بیا د ښوونکي دنده ما ته راکړ شوه. بیا هلته په کلي کې هم هغه ښځې چې د زده کړې بې برخې پاتې وې، خو یو څه نه څه ما قانع کړل. زه ورغلم د هغوی کورونو ته. هلته مې وویل چې زده کړه په نر او ښځه فرض ده او تاسو باید په خپلو نورو باندې زده کړې وکړي. راوخنو دغه د جنو د تعلیم یادونه چې کېدل یو بل عکس العمل وخدل کېد. تر څه فکر کړ چې ځکه یو چاته هم چې خپل خوځې ته واستوا یا چې زموږ په کور کې کورس جوړ دی دلته را واستوا چې موږ ورته زده کړې ورکړو، نو هغوی به څه فکر کاوه چې دا یو جرم دی، دا یو ډېر غټ شرم دی چې یو جلۍ د باسواده وي. زه خپله هم کله کله ما داسې فکر کاوه چې بلې ما تره خوځې ته نه پرېږدي، دا شرم بولي. خو بیا هلته موږ هغه شپږ میاشتنی کورس و چې هغه موږ په لاره واچو، هغه د کلي مېرمنې تر دې راورسېدلې چې حتی یو رقه ورکره راسېدې وه. ډېر کله به هلته د ټېلیفون دغه زمینه نه وه برابره، کله چې به د واده کارتونه را تلل یا د ختم کارتونه به را تلل، چا به یو چا پسې وړه ډېر لرې چې بل کلي کې به یو څوک و چې ما ته دغه د کارت راغلی دی، دا خو راته ولوله چې څه پکې لیکل شوي دي. دغه مېرمنې چې بیا موږ ورته دغه کورس په لاره واچوه، شپږ میاشتې زده کړې وکړلې، او ما ته ډېر د ویاړ ځای و چې زما هغه خور چې یو وخت یې ما ته خط را وړی و چې زه نشم لوستلی، یو وخت چې هغې ته خپله خط راته خپله یې لوستل، دا ما ته ډېر د ویاړ ځای دی. او حتی په سترګو کښې مې وخت کې را ځي چې هغه لحظه ما ولیدله چې هغې خور چې خط نشو لوستلی دی وروسته خط لوسته.
اوس به هم ورسو ځینو اورېدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلو. او اورېدونکو، تاسو کولای سئ زموږ د میلمنې فرهناز الکوزي څخه چې شاعره او د هیواد پیژندل سوې ژورنالیسته ده خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس هم ورځم یو اورېدونکي ته سلامونه مې ومنئ، خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
سلام، محمد قاسم زما کې دلمن علاقه ده پړی کې فرزانه خور یو واقع نه یو بارې کول کې شزه ده چې دې مبارزه کړې ده او اوس مې داسې یو ځای ته رارسېدلی دی چې نورو خلکو ته یې ګټه رسېږي، یعنې ډېرو خونې د ده څخه ګټه اخلي. ولې تاسې وګورئ چې په نورو پرتو سیمو کښې هم لکه د فرزانې خور په څېر داسې نجونې شته چې هغه زده کړې ته لېوالتیا دي، ولې د کورنۍ د مشکلاتو پر اساس دوی نه شي کولی چې زده کړې وکړي؟ نو د کورنۍ څخه مې دا هیله ده چې خپل لوڼې دې مکتبو ته پرېږدي چې څو زده کړې وکړي او په راتلونکي کښې دوی خپل آینده سمه کړي. نو د فرزانې خور څخه مې دا هیله ده چې لږ زده کړې په کوم اساس کړې دي، یعنې په کوم بخش کښې کړې دي، ماسټري او لایسانس اخېستې دی که نه ده اخېستې؟ مننه جانې.
ځواک صاحب ته ځانګړي سلامونه. بیا چې زه کله د ژورنالیزم ډګر ته راغلم، هغه د خپلو ورونو سپانسر شلم چې ماشاءالله ویاړ کوم چې زما ورونه هر یو د کابل پوهنتون نه فارغ دي. یو ورورک مې طب وایي، دوهم ورور مې د ژورنالیزم نه فارغ دی، همداسې نور ورونه مې ماشاءالله زده کړې کوي. خو د ویاړ ځای دی که زما زده کړې هم نیمګړې پاتې دي، خو زه دا ویاړ بولم چې زه د دې سبب شوې یمه چې هغه زما ورونه یو ځای ته رسېدلي دي. آینده کښې به داسې وایي چې موږ داسې یو پیاوړې خور درلودله چې موږ یې تر دې ځایه راورسولو. جوخت د دولسم نه فارغه یم، اوس مې بیا مې انسټیټیوټ ویلی دی د ژورنالیزم دوه کلن، او وروسته اوس هم ادبیات وایمه، پښتو ادبیاتو پوهنځۍ کښې یمه، د دوهم کال محصله یم.
اوس هم یو بل اورېدونکی زموږ سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
بله، اوله پوښتنه خو مې دا ده چې په افغانستان کښې څه نا څه ده، اوس چې موږ ورته ګورو آزادي د بیان څه نا څه خصوصا د ژورنالیزم طبقه په خطر کښې لوېدلې ده. تاسو ګورئ ژورنالیست خپل د کوره نه شي وتلی، اقلن یو ډاکټر یو آزاد نه شي ګرځېدلی په نامه د ژورنالیست، یعنې رسنۍ دي. که موږ څه شي فکر وکړو، یو ژورنالیست وژل کېږي یا په ادبي وژنو کښې څوک یې مسؤلیت نه اخلي. د دوی سیم پوښتنه دا ده چې په آینده کښې تاسې و ژورنالیزم ته یا د ژورنالیست و امنیت ته په کومه سترګه ګورئ، څه احساس کوئ؟
دا وروستۍ لس میاشتې چې د دیارلس سوه نه یوم کال دي، دغه ته که موږ وګورو، تاسو وګورئ چې د ژورنالیستانو ژوند څومره ناامنه دی. بیا دغه وروستۍ میاشت که موږ وګورو چې د ازادۍ راډیو خبریال الماس دایي او ورسره مکه وګورو، فردین سیواش صاحب جوخت راسو، موږ به ملاله میوند وګورو چې یو پیاوړې ژورنالیسته وه، هغه د کورنۍ سرپرسته وه، هغه مو د لاسه ورکړه. ورسره زموږ یو بل خصوصي ټلویزیون دی په کابل کښې، د هغې دوه خبریالان په مېلمستیا کښې مسموم شول، ووژل شول. خو موږ راځو دې ته، دغه وژنې که موږ وګورو په دې وروستیو کښې واقعا د اندېښنې وړ دی. دلته د خبریالانو ژوند ګڼ شمېر، ما په ټولنیزو رسنیو کښې پرون ځینو خبریالانو پوسټونه کړي ول چې زموږ ژوند د خطر سره مخ دی. نو افغانستان کښې خو د ژورنالیست دغه ژوند چې دی، دا له ډېرو بدبختیو سره لاس او ګرېوان دی، له ډېرو خبدیو سره لاس او ګرېوان دی. یعنې ژورنالیست تر ټولو فقیره طبقه په افغانستان کښې ده. دوی چې په رسنیو کښې کار کوي، هغه معاش ورته په وخت نه ورکول کېږي، یا څوک چې لیاقت لري لیاقت ته نه کتل کېږي، استعداد ته نه کتل کېږي. یو څوک راځي د دې حق خوري، یو څوک دې ګواښي. که دوی یو چاله کلپ م اخلي په هغه عادي کلپ باندې د خبرونو دپاره ډېر ځورول کېږي، وزارت ورته کلپ نه ورکوي. مثلا د وزارتونو ویاندیانو سره مرسته نه کوي، په ولایتونو کښې د والیانو ویاندیانو سره مرسته نه کوي. یعنی د ژورنالیسټ دغه ژوند چې دی په افغانستان کښې، افغانستان خپله د ژورنالیسټ دپاره د اوسېدو ځای اصلا دی نه. خو داسې مونږ راپورته کېږو، د ټولنې غږ پورته کوو، د ټولنې دغه زموږ په ټولنه کښې چې کومې بدبختۍ دي، دغه جګړې چې مونږ ته را پرېښي دي، دا انعکاس کوو، خلکو ته رسوو. دا د خپلو هېوادوالو دپاره د یو ژورنالیسټ تر ټولو غټه قرباني ده چې دا یې ورکوي او راځي د دوی د غږ پورته کولو دپاره، حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي. یو ژورنالیسټ هېڅکله د خپلې کورنۍ دپاره خپل ژوند د لاسه نه ده ورکړی، خو کله چې حقیقت وایي، کله چې واقعیت وایي، دې واقعیتو ته څوک پرېږدي نه. نو د ژورنالیستانو ژوند واقعا په افغانستان کښې د اندېښنې وړ دی، او زه ورته ډېره زیاته په تشویش یم.
مهرباني وکړئ، ازادي راډیو اوري.
هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره لین کښې یم. زه سوله چې زه فکر کوم، هېڅ یو پلار، هېڅ یو تره، هېڅ یو ماما به خپله لور یا خور د تعلیم نه منې نه کړي، خو متاسفانه چې په افغانستان کښې شرایط ورته هغسې څنګه مساعد دي هغسې نه وي. دغه مسؤلیت د دولت ده. کنې هر څوک غواړي چې زما لور ډاکټره شي، انجینره شي،
دې کښې کورنۍ ملاتړ ډېر زیات مهم دی. چې لومړی خو کورنۍ باید داسې اولاد وروزي چې کله هم موږ ماښام دسترخوانه ورکړو، ټول را ټول شي، د وظیفو نه راستانه شي. زما پلار همېشه موږ ته یو نصیحت کوي چې زه خپلې لور ته هم دا وایم چې ته به مثلا نه به د چا زوی ته ګورې، نه به د چا لور ته ګورې، نه به په کوڅه کښې درېږې، نه به غلط کار کوې. خدای مکړه خپل کار ته به ځي او بېرته به راځي. همداسې چې ما ته وایي، همداسې زما ورور ته هم زما پلار وایي چې به د چا لور سره کار نه لري، د چا د لور شمېرې به نه غواړي. یعنی دا زما د پلار اولنی نصیحت وي چې موږ ته هر ماښام کوي که هره کورنۍ دغسې خپل اولاد وکړي. لور خو طبعا چې ډارېږي، هغه د پلار د خبرې نه سرغړونه نه کوي. سرغړونه هلکان دي، ځکه دوی ورکړی دی چې تاسو هر کار وکړئ، خو هغه موږ ته سم نه دی. تاسو خدای مکړه غلط کارونه وکړي، د چا لور ته په کوڅه کښې مودرېږي، د چا لور په سیند کښې، دا به غلط کار نه وي. خو زما لور چې په ملک پسې لاړه، دا به ډېر غلط کار وي. زما له نظره زه دا وایم، که د چا لور هم د چا زوی پسې ځي، دا هم غلط کار دی. که د چا زوی ده د چا لور پسې ځي، دا هم غلط کار دی. ځکه حقوق مساوي دي، او موږ ته نصیحت کوو یوازې لور ته دا ونه وایي چې ته زما سر را ټیټ نه کړې، ته چې ښوونځی ته ځې ډېر پام به کوې. دغه کلمه که موږ خپل زوی ته وکړو، هېڅ ورور به یا هېڅ د افغانستان اوسېدونکی چې د هلکانو له برخې نه زه ووایم، هغه به جلۍ ته په لاره ونه درېږي. ځکه د پلار به ورته نصیحت کړی وي، خو پلار دته بلاس انګېزه ورکوي. پلار لور ته نصیحت کوي، لور ته د شرم خبره کوي، زوی ته نه وایي چې ته دا غلط کار وکړې، سبا ورځ زه هم ما ته شرم دی. ځکه پلانکی به وایي چې د پلانکي زوی یو نجلۍ ته ولاړ دی. احترام، درناوی په خپل ځای. ولې چې څوک ما ته وایي چې اغلی الکوزي ته چې دی نطاقه کېږي، ما دا ډېره اورېدلي دي. ما ورته وویل که زه ستاسو په خبرو پسې وګرځم، دا خو زما ژوند د تباهۍ خواته ځي.
یو بل اورېدونکی را واخو چې د فرهناز جان څخه خپله پوښتنه مطرح کړي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
جان د خوست ولایت د صبریو رحیم جان پوښتنه لرم. داسې خاص پوښتنه خو ما دغه خبره ده چې په حجاب اسلام کښې چې کوم د تعلیم د ښځې دي پوره هغه باید وکړي، او داسې وایي ولې نه په حجاب اسلام کښې د تعلیم وکړي.
ډېره زیاته مننه ورور جان ته سلامونه. زه راځم د ده پوښتنه به زه داسې ځواب کړم چې شکر الحمدلله موږ ټول مسلمانان ځمکه دغه حکومت چې دی، بیا افغانستان اسلامي جمهوریت پرې لیکل شوی دی. تاسو وګورئ چې زموږ ټوله هغه اصول چې دي، هغه موږ د اسلام په چوکاټ کښې همېشه غوښتي دي. که زموږ خویندې زن نارې وایي، هغه ټول اسلامي حقونه غواړي. زه دې ورور ته یو کلمه دا وایم چې زه راځم دې ته هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ورکړي دي تر اوسه، هغه په دغه زموږ په هېواد کښې تر اوسه مېرمنو ته نه دي ورکړل شوي. تاسو لاړ شئ، اسلام سم مطالعه کوي، خپل دین مطالعه کوي، قرآن تلاوت کوي، هغه د ترجمې سره ولولئ. هغه حقونه چې اسلام مېرمنو ته ورکړي دي تر اوسه هېڅ دین نه دي ورکړي. که مونږ دا ډیموکراسي ده، که دا نور دي، که هر څه دي، موږ که د نړۍ ټولو هېوادونو ته لاړ شو وګرځو، هغلته د مېرمنو موږ حقه حقوق وګورو، بیا راشو افغانستان ته، دغه زموږ خویندې چې اوس راځي دا ماشاءالله ټولې په حجاب کښې راځي. داسې نه ده چې چا د سره څادر غورځولی دی یا خدای مکړه څوک د اجازه راوتلي دي، یا پوهنتون د زده کړې ځای دی، د تدریس ځای دی. پوهنتون په دې معنی نه دی چې تاسو د پوهنتون کلمه واورئ چې یو نجلۍ پوهنتون ته ځي، هغلته خل د تدریس دپاره ځي، هغلته خل د پاشاو پتنیو یا د نورو کړنو دپاره نه ورځي. مکه وګورو تر ننه پورې چې ما کومې نجونې لیدلي دي که هغه په کلو کې ښوونځیو ته ځي، که هغه په ښارونو کې ښوونځیو ته ځي، ماشاءالله تور تورې جامې اخوستي دي، ښه ښایسته خبرې په سر دی. او که پوهنتون ته زموږ محصلین ځي، هماغه د اسلام په چوکاټ کې هر وخت تللي دي، دوی خپل حجاب کړی، حتی ډېری خویندې زموږ حجاب اغوندي. او راسمه که څوک خپل حیا او عزت وساتي، که څوک خپل اسلام وساتي، که څوک خپل دین وساتي، هغه په حجاب کې نه ساتل کېږي. ځکه زه چې د خپل دین سره د زړه نه مینه ونه کړم، زه خپل دین د زړه نه قبول نه کړم، زه خپل کتاب د زړه نه ونه منم، زه انسان اوس چې دا وژنې چې کېږي، دا زموږ د پکم پکم کې کتاب کې دي. دا په اسلام کې شته چې ته ملاله میوان ووژنه، ملاله میوان چې د ولس غا دي پورته کړی، ملاله میوان چې د پوهنتون محصله وه هغه یې ښه بېلګه ده، ملاله میوان چې له موره پاتې لس خویندې غټې کړي دي او هغې ته یې نفقه هم راوړله. موږ که ملاله میوان یوه ژورنالیست ته یاده کړو، هغه یې ښه بېلګه ده د ژورنالیستانو چې موږ ولیدل چې هغه په حجاب کې کېناستله. د هغې هر یوه خپرونه تاسو وګورئ چې دا ویښتان یو دانه نه ښکاري. یعنی دلته هر څه د اسلام په چوکاټ کې برابر روان دي. هغه څوک چې نیوکې لري، هغه څوک چې د دې ورور چې دا منفي نظر دی، دا به د دې خپل نظر دي، ځکه موږ د هر چا نظر ته درناوی لرو، احترام لرو، قدرې کوو، او په ښو خبرو باید هغې ته قناعت ورکړو. زه دې ورور ته دا وایم، زموږ ټولې خویندې چې راپورته شوي دي، دوی وایي چې دوی خدای موږ ته داسې نه وایي چې موږ ته داسې حقونه راکړي چې موږ د خپل وطن ورانو کړو. دوی وایي چې هغه حقونه موږ ته راکړي چې اسلام موږ ته راکړي دي، ځکه دوی پوهېږي چې کوم حقوق چې دوی ته اسلام ورکړي دي، هغه تروسه دوی ته نه دي ورکړ شوي. که تاسو خپل دین سم مطالعه کړي، بیا به د میرمنو په حقونو باندې خبر شي چې اسلام میرمنو ته څومره حقونه ورکړي.
ډیره زیاته مننه فرهناز الکوزی چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د مخکښ شدې پروګرام دی او تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو چې تاسو ډیره ګټوري خبري وکړي. اوس هم ورځو خپل دوهمې میلمنی ته چې فریده کوچی ده. میرمن کوچی د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده او دا د سولې غشتونکو شذو په نوم یو غونډه جوړوي چې پر همدې موضوع بل دې سره خبري کوو. میرمن کوچی په خبرونه ته شرغلاست.
خدای دې صدر ولې ستړي مې نو زم ډیره خوشاله سم چې ستاسو ځاغ به واورې دی او زم دې ازادي را دوته و راو بللم. د افغان میرمنو سوله غستون کې ټول نه می جوړه کړی دا او د طالبانو څخه هم تقاضا کوم، د چارواکو څخه هم تقاضا کوم چې ویني افغانان شګي کچې دوی نه وی ورځ بلاړې بلاړه وته خطر ته هیڅ را نه وړه. دا افغان شذې چې بلاړې چې یو ټولنه می جوړه کړې ده، د افغان میرمنو د شذو د سولې غوښتونکو ټولنه، او چې بلاړه سو مړ خطر ته زو د خیره، او د بلند یا دا پنځشنبه یا بل پنځشنبه یو مطبوعاتي کانفرنس هم جوړوم. زموږ د لوکان زموږ نجونې چې مکتب ته ځي، د مور پلار سترګې په دروازه کې دي چې کله به راشي کله به راشي. پرون یې پر روزګان کې بمبار کړی دی، پرون د کابل ورځ د یو کور اته نفره لس نفره مړه دي، عام خلک ډېر مړه دي.
بله، تاسو وویل چې تاسو د سوله غوښتونکو میرمنو ټولنه رامنځته کړې ده، که تاسو په دې اړه موږ ته لطفا ووایاست چې په دغه ټولنه کې څومره ښځې غړیتوب لري، د دوی هدف څه دی، دوی څه غواړي، کومه برنامه پر مخ وړي؟
15,000 دا اوس وی جوړ کړي، زه غواړم چې په ولایتو کې هم جوړ
شاشه 15,000 کسان دي. او زموږ یو اوریدونکو مخکې تاسو څخه یو پښتنه زموږ سره ثبت کړه، هغه ویل دي چې تاسو څومره ډاډمن یاست چې دا هڅې به نتیجه ورکړي او شذې د سولې په پروسه کې څومره مهم رول لوبولای شي.
په خوا کې به پر پولیو پر پټیو یو نفر قتل به یو نفر ورسې دی، نارینه او بلاړه نارینه او بخلاص نکړه، بیا به شذې ورولېږلې، شذو به پلو ورته واچوي چې د دا پلاور روی مې در وړی، دا پلو زما نه دی، د بیبیانو دی. حضرت خدیجه چې وه ښځه وه، سوداګري یې کول. طالبان انشاءالله تعالی زموږ مخ به پر مځکه نه کړي، موږ به خپل پلو ورته نیولی. د ملل متحد دا ټول ته خپل پلو نیسو موږ آی ته قطاره پورې ځو
ښه
یو بشار دي دغه ګوره دا ښځې چې نه وای دا نارینه د کوم ځایه پیدا کېدل دا طالبان به د ښځو د ابني داسې زړه خو بیا د غوښو وي د ډبرې خو به نه وي اخره بیې ومني
اورېدونکی به راواخلو هغه به ستاسو څخه خپله پوښتنه وکړي مهرباني وکړئ ازادي راډیو اورې فریده کوچی زموږ سره پر لیکه د ستاسې پوښتنو ته به ځواب ووایي
مننه زه کلیواله شنادا شلمنده در سره وسل سوی اورې سونه ښه کلیواله انده سره دا موږ ته د سولې وړاندې کوي نو ان شاء الله زه شله منځه ما چې دا خوند را پورته شي لکه کوچی خور
بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکي ازادي راديو اوري
نو مې رزي خان ورداګ دی پښتنه خو اول دا غره چې دا کوچی خور باندې او پارینا وای اخو چې دې دا خبره وکړه چې د افغانستان جنگ د افغانستان پاکستان او د امریکا تر پیدا معلومه خبره ده خوره خو
څوک د سولې په کیسه کې نه دی څوک په دغه جنگ باندې خوشاله دي په دغه جګړه باندې خوشاله دي نه غواړي چې سوله او ثبات راشي د څوک بری وردوم بری پولیس بری او د سچ سربازان دي بری دا څوک دي زموږ اولادونه دي درته زور په د پر خپل د اولادونه د پکې نه پکې د برابر برابر چې نه پکې برابر دي دغه د پر د سر ورکی څنګه نه ورکی زولاړ جنت د سی ګډیان او پسترګو راند شالیان ما سره بلاړ چې سترګې را ایستلې و طالبانو طالبانو ته پلولې سم وزر کوم باسته تو خدای دا دونی کال د مذاکره نیست نه راتلی اوس چیرالی مشتره پرشتنی باندې څه څونه وکړي ډیر کتان ممړتوا ډیر مرګونه مو وکړه زموږ تبع زنا جوړ دا چې جوای په تلویزیون کې وګورم نن دا مرته سرانوال مرته خبر نگار ملالی میوندې مړه نو تو خدای زموږ نه خبر نگاران را پاتاسو نخ د عام مرګ روان دی د بمباری روان دی طالبان د دوه شو خلک دي پر موټر سکیل پر راوړی ازي دا حکومت په املاختي هغه بمبار وکي عام خلک وژني دا خو زموږ پر خوا نه جوړیږي خدا راستي ژاړم په لور ورته نسمه په یو ځګدات زه سل ورځې ورته درېږم طالبانو ته ولا کراسم په لور ورته نسم چې تاسو زما په لور ته شی واده چې په خوا خلک تر قتل او قتال تیرېدل تاسو ولې نه تیرېږئ څه زړونه د غوښې دي د ډبرو نه دي کچیرې تاسو جنگ نه قراروي موږ به د افغانستان هغه زبلي هغه خلک چې به اولادونه په قرباني شو موږ به ولاتي اسلامي ملک ته ولاړو چې نو بس ته تر چې هغه ته جګړه موږ قبل وو وطن به پریږدو ودی ته په اردو د امریکا جوړي په پاکستان ورته جوړي او د دوی غوا زړه دی چې افغانستان ونیسي د پاکستان یو صوبه وګرځي خو بیا مخ قبلوم زه سوله غواړم
ډیر زیاته مننه تاسې زموږ د مخکښ شې پروګرام ته راغلاست اوریدونکو تاسې د فریدې کوچی څرګندونی واورید چې د سولې په برخه کې د دوی د خپل هڅو او فعالیتونو په اړه تاسو سره شریک کړي د دې پروګرام وخت پای ته رسیږي تر بیا مو پر خدای سپارم